په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې بیا هم زه هارون بادشاہ در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او نیوز پروګرام د مشال رادیوي مجله ضرور وو. خبرونه به له مجید بابر وو.
ستړي مشهډم به د مشال خبرونو سره ټکی د اوتمانزو جرګې مشران وايي اف سي زواک پر ازمک کې د دوی پر لاریون په ډډو کې یو تن جوړل کړي. د خبريالانو نړیوالې ټولنې اي اف جي د سین صوبې په سکر کې د خبريال جان محمد مهر وجنه په سخت ټکو غندلې. د اوکراین لوی سارنوال وايي د روس لخوا په اوکراین د بشپړ يرغل لپیل راهيسي لک تر لګ 1500 ماشومان وجل شوي او تر زرو زیات جوړل دي. او ست مشال خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د عثمانځای جرګې مشران وايي اف سي زواک د دوی پر لاریون ډزې کړې دي او یو تن یې ټپي کړی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان بیګا مشال لیډیو ته ویل چې دوی خپل لاریون کاوه او لبلې خوا ور باندې د حکومت په لور لاریون خلک ورغلي وو. د ده په وینا پر دې مهال ګډوډي رامنځته شوه، ډزې وشوې او یو تن ټپي شو. خو په میرامشاه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه عبدالله په شرط مشال لیډیو ته وویل چې اف سي زواک هغه مهال هوایي ډزې وکړې چې د ده په وینا د عثمانځای جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼي وورل شو چې د 14 اگست لمانځلو لپاره له پیښور رزمک ته ورغلي وو. دا له هغه وروسته دا چې د عثمانځای جرګې مشر ملک نصر الله پرون اعلان وکړ چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنې نه پوره کولو له کبله له حکومته ګیله مند دي او 14 اگست د تورې ورځې په توګه لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پاکستان د جوړېدو شپږ اویایمه کلیزه لمانځل کیږي. د پاکستان نومول شوی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سینټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوب استعفا ورکړی ده. نوموړي د اګست په 14 نه وخته پر ایکس پاڼا چې پخوانی ټویټر وو دا پریکړه یې د نگران وزیر اعظم دندې تر ورسپارل کېدو وروسته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نوموړی نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې سوګند واخلي. تلونکي وزیر اعظم شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض د اګست پر 14 نیټه د نگران وزیر اعظم چوکای پارا د انوار الحق کاکړ په نامه اتفاق کړی و. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل د نگران وزیر اعظم په توګه د انوار الحق کاکړ پر نومول کېدو ناخوخي خودلې ده. سردار اختر مینګل دا سرګندونی د اګست پر 14 پر ایکس پاڼه د مسلم لیگ نون ډلې قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته په یو لیک کې کړی دي. سردار اختر مینګل زیاته کړې چې دې پریکړې د دوی او مسلم لیگ نون ترمنځ فاصله نوره زیاته کړې ده. د نواز شریف یا مسلم لیگ نواز لخوا تر اوسه په دې اړه جواب مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو اډوکیټ حکمت الله مسید په سند کې د غلو لبند خوشی شوی دی. د سند صوبې د کشمیر کندکوټ سیمې د پولیسو مشر امجد شیخ بیګا مشال لیډیو ته وویل چې حکمت الله مسید یې د اګست پر 14 د غلو پر ضد د کړیو عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړی دی. د زیاته کړه
دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاسته راغلی. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندې د غلو نه راخلاص کړی دی.
د حکمت الله مسید خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې مشر لایق زاده مشال لیډیو ته وویل چې د سند پولیسو ورسره کړې ژمنې پوره کړې ده. اډوکیټ حکمت الله مسید د جولای پر 14 د سند په کنکوټ کې غلونی تختولې وو او بیا یې د هغه له کورنۍ د کروڑونو روپو غوښتنه کوله. د خبريالانو نړیوالې ټولنې اي اف جي د سین صوبې په سکر کې د خبريال جان محمد مهر وجنه په سخت ټکو غندلې. اي اف جي نن د اګست پر 14 په یو بیان کې د پاکستانی چارواکو نه د دې وجنې د بیړنۍ پلټونو غوښتنه کړې. د راپورونو لمخې جان محمد مهر په سکر کې د سندي ژبې د کاوش ټلویزیون د بیرو مشر وو. د هغه یو ملګري اي اف جي ته ویلي چې مهر د اګست په 14 د شپې له 9 بجو د خبرونو وروسته له دفتر څخه د وتلو وروسته د موټرسایکل سپرو لخوا په نخښه شو او په ډزو ووجل شو. مهر لومړی ملکی روختون ته وړل شوی و خو هلته د ټپونو له امله مړ شو. تر دا مهال د مهر د وجنې ذمواري چا نه ده منلې. د اوکراین د لوی سارنوال دفتر د اګست په 14 راپور ورکړ چې د 2022 میلادي کال د فروری په میاشت کې د روس لخوا په اوکراین د بشپړ یرغل له پیل راهیسي لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي او تر زرو زیات ژوبل دي. چارواکو ټینګار وکړ چې دا شمیرې نیمګړې دي ځکه چې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي سیمو کې د معلوماتو راټولول مشکل دي. تیره میاشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر راپور ورکړ چې په اوکراین د روس د یرغل راهیسي لږ تر لږه څه د پاسه 9000 ملکی وګړي وژل شوي او څه د پاسه 14000 ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې روس د اوکراین پر ښارونو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. سپرا شروع دونکو رپورټونو ته د شمالي وزیرستان د وتمنځو جرګې مشران وایي پرون د دوی پر لاریون د اف سي ځواک په ډزو کې وطن ټپي شوی دی. دوی زیاتوي پر ځمک کې ورباندې د حکومت پلوه لاریون خلک ورغلل چې د ګډوډۍ پر مهال په ډزو کې د دوی یو لاریونوال ملګری ټپي شو. خو انتظامی چارواکي وایي اف سي ځواک د دواړو لاریونو د غړو ترمنځ د شخړې مخنیوي لپاره هوایي ډزې کړې وې. دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې وتمنځو جرګې په خپل لاریون کې د سیمې د امنیت غوښتنه کوله او له بلې خوا د ځایي پولیسو اف سي ځواک په ملتیا د پام وړ شمېر کسان چې د پاکستان د ازادۍ ورځ یې لمانځله ور مخامخ شول. عمر وزیر حال راکوي.
رزمک اتمنځای جرګې مشران وایي چې پرون د اګست په 14 رزمک کې د دوی پریلي د اف سي ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل مشال سره خپلو خبرو کې وویل چې دوی خپل ریلی کوله او حکومت ریلی ور باندې بر راغله. نو دغه مهال منډې جوړې شوې، ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت ریلی واپس ډنګین سیمه ته واپس شوه. د میرام شازیلی انتظامیه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې هغه مهال د اف سي ځواک او پولیسو لخوا هوایي ډزې وشوې کله چې رزمکه روانې جرګې خپل ریلی کوله او دغه مهال له پېښور نه وتلې د 14 اګست جشن لمانځل ریلی چې د پولیسو او اف سي ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمله وه رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلویختي لخوا حکومت ریلی باندې کړنی وورول شول. نو اف سي او پولیسو د لارې خلاصولو او مخه نیونکو منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو چې د شپې وروسته بیا رزمک آرمي کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر او ډاکټر ګلالم وزیر پرون د اګست په 14 رزمکه جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور، دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت اګیلا مندي
کلی په کلی، جماعت په جماعت اعلان نه وکړي چې په کېر کې څه پوتې شاو د ننګا وی کېر په کېر په دی کونو پارا ونا پیر پار ګاډي پار سړي پر
چټا. اوتمنځای یعنی د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمکه روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي خو لا یې ټولې غوښتنو په اړه د بشپړ پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو او 14 اګست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو داوړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړې تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اګست په 12 شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14 اګست جشن لمانځلو په لړ کې له فوزي مشرانو سره جرګه کړې. دا غې پس اوتمنځای جرګې پرون د اګست په 14 اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي او دا غې وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک عمرزای پرون جرګه ته خپله وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمې غوښتنې لري تر اوسه ور سره حکومت مذاکرات نه دي کړي.
مذاکرات میز د پاکستان د عین په قانون باندې کیږي، د عین قانون نه ورنغړي. یا و پرې مو سره ته مذاکرات نه وکړو په یورپالو منځای جوړ کی چې رون نشي وا د ډبل جرمنا خو ځو د لا تا ډیر جنډې د لا تا سکیمه ته پوریا باندې وال اورا په فرما کې تو ملک شاهد آی په پالای دای میامای دای هغه د کی د ټول د خوشال خیر سره مړې وندې آیت مزای نه راي تا دې نه دی واخو شلیتا نامه دې مزای په خوره باندې په ټول مزای باندې
په دې اړه مو چې کلام یرام شاکل فوزی چارواکو پوښتل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړی، حکومتي او فوزی چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د ده په وینا حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی، که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ورسره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د سین صوبې په کشمیر کې د غلو لخوا تیره میاشت تختول شوی د خیبر پختونخوا د ټانګ اوسیدونکي اډوکیټ حکمت الله مسید خوشی شوی دی. د سین پولیس وایي درې ورځې د غلو پر مخصوصو ځایونو عملیات کړي او تختول شوی وکیل یې آزاد کړی دی. د مسید خوشی کولو لپاره جوړې کمیټې هم د پخلی کړی او ویلي دي چې د سین پولیسو خپل ژمنه پوره کړې. اډوکیټ مسید د جولای پر ولسمه د سین په کندکوټ کې غلو تختولی و، بیا دغه له کورنۍ کروڑونه روپۍ غوښتې. دغه د خلاصون لپاره په کراچۍ کې پراخه احتجاجي غونډه شوې وه. تفصیل هم له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د کشمیر کنکوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیغام ماسخوتن مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړي او وکیل حکمت الله یې را خوشی کړي دي. دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاستا راغلی. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندی د غلو نه خلاص کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ چوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلک تختوي او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي، خو اوس هغه لارې پولیسو نیولې دي. امجد شیخ دا وکړي چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربند گاډو پرخه اغستې او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمیري څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعالو جوړی کمیټۍ مشر لایق زاده بیټنی د اگست په دیارلسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره یې لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ورسره کړي خپل ژمنه پوره کړه او حکمت الله مسعود د غلو نه را خوشی کړو.
اډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم دی هغه کار خلاص شو، هغه بالکل خلاص شو، په لارې باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبرې هم وشوې. موږ خپل خبرې ورسره وشوې په لایو کال باندې او سروغ رموټ وو. ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډېری مت وکړه.
د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکو حکمت الله مسعود چې تیره میاشت د جولای په ولسمه د سند صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا یې د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه درې کروڑ روپۍ بتي غوښتنه کوله. د حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلې وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوې او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزیب مسید بیا مشال ریډیو ته ویلي وار په وار د سند په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغه پولیس ریاستی اداري او حکومت هیڅ کارونه نه اخلي.
دغه چې کوم پیښې مخته وار په وار روانې دي زه به دا وایم چې دوی خو ډېرې انتهایي افسوسناک چې په یو ریاست کې دننه داسې ریاستونه دي یعنی د ریاست خو وسله پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پرې غواړي نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. دومره پوره ریاست خپل کار نه کولو تر څو چې خلک راووتل روډونو ته راووتل روډونه یې بند کړل یو سخت عملي وکړلو پانه پس چې کومه ریاستي ادارې فعال شوې او خلک یې رابازیاب کړل.
علم زید مسجد زیاته کړي چې وکیل حکمت الله مسجد د کچي دغلون را خوشی شو باید چې وس دا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پختون کاروبار کون کې یا څوک هم اون تختول شي. د وکیل حکمت الله مسعود خوشی کول لپاره د اگست په 11 په کراچۍ کې پختونو کاروبار کون کو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړي وو. احتجاج کون کو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټر وی هم بند کړي وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9 نیټه نه د حکمت الله مسعود خوشی ولو لپاره احتجاجی کیمپ هم لګولی وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره جوړی کمیټۍ سره د اگست په 12 لیدلی وو او باوري ورکړی وو او ویلی وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشی کولو لپاره ټولې لارښوینې کړې دي او په یوه یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلو نه را خوشی کړي. د سن په کچه سیمه کې دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شي. د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بټنه چې د جون په 24 د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو، خالد بټنه 13 میاشت د جولای په 20 بیا د غلو نه را خلاص شوی. له دې وړاندې 13 کال د دسمبر په 15 د سن په کشمیر کې د خیبر پختونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکي یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا 13 کال د دسمبر په 15 د سن په کشمیر کې د لنډی کوتل اوسیدونکي عمران افریدی غلو تختولې وو. له دې وړاندې هم د سن په کشمیر کنکوټ شکارپور کچن میسمو کې وار په وار دا ډول پیخي مخه تر کړی چې غلو پکې د خیبر پختونخوا سواد باجوړ پاړه چینار لکی مروت جنوبی وزیرستان کرک او د بلوچستان پښین کوټي چمن او نور سیمو اوسیدونکي کاروبار کوونکي بیا تختولي. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کوونکي د پولیسو او ریاستی ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړي چې د سن په کچن میسمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندي خوندي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د کوز جنوبی وزیرستان د شکای خلکو د موبایل او انټرنیټ نشتوالي پر ضد پرلت لا غوسته پای تر سوال چې ځایی انتظامی د غوید غوښتنو پوره کولو باور ورکړی دی. د خلکو د اگست 10 نیټه راځي هلته د پوځي مرکز مخې ته پرلت وهلی او د پرلت مشران وایي دوی ته باور ورکړل شوی دی چې انتظامیه به له دې وروسته په خپل سر په سیمه کې 3G او 4G انټرنیټ نه بندوي. د کوز جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ته ویلي موبایل نتورک بیرته پر ځای کړی او انټرنیټ به هم ژر بحال شي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د شکای احتجاجی درنې یو مشر حمزه وزیر د پاکستانی حکومتي چارواکیو سره مذاکرات حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
ملسم تاریخ د مدیکاسټ د زوږی ټول انتظامیا د رنا ایسی صاحب او د عسکري قیادت نه د جیو صاحب او د نیزا د سیکټر کمانډر کرنل صاحب د دغه سره نشتا غو مذاکرات ورسول چې دای فورن د یو فون سیګنال پر سیګنال به تر اصلي کې فور جی مسالې نو پدا کې د نیز نه
مزید
سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کنڈی مشال ریڈیو تا دے شکی احتجاجی درنے مشرون سرا شوی مذاکرات پبارکش پدا رنگ وجا گئے دا
سیگنل بہار چلے اور ایکٹیویٹ دی یا سیکنڈ نمبر بنے دئی 3G 4G حوالے سر ریکویسٹ کو چلا مڑ نظر بحال سی آمڑ سر کمٹمنٹ ہم ان شاء اللہ جو سو نظر کے پتا ہم دین علاوہ پی ٹی سی ایل دے ڈی ایس ایل ڈیمانڈ نو آما دئی سبا نابل سب آفس ترا وسط دئی ڈیلیگیشن راضی مان رہے پی ٹی سی ایل ایس ڈی او ہم ترا وش ترا آب دئی سر راضی موقع بندے سو کم دے کنیکشن ہو خواہش مند کے سوک دین ہو ٹور نہ سی این ایس یا پروٹوکول پورا گئی اور ان شاء اللہ مڑا بزر نظر دئی تار چی کم جنا سے ڈی ایس ایل لائن تلے دینا مڑا کنیکشن پرووائڈ کو جمے بنے مدعا پوکڑا ہوئی ان شاء اللہ ٹول پر راضی
دی پاکستان حکومتی چارواکیو مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چی پا سویلی وزیرستان زیلوکش ناسم امنیاتی حالات پواجا دیخال کے جواند جغورن دے پورا انٹرنیٹ بند کڑای شوائی دائی خود سویلی وزیرستان اپر اولوور زیلو سی دن کی پخپل زیلوکش دے انٹرنیٹ سہولت بحال کول وشتنا کوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د بلوچستان په هرنایی کې د کوئلې کاروبار بیرته پیل شوی دی دا روزګار تر هغه وروسته درېدلی و کله چې د جون پر شپږویشتمه هلته په کوئلې بار د یولسو ټرکونو تر سوځول کېدو وروسته مزدورانو د احتجاج په توګه د کوئلې را ایستل بند کړي وو حکومت ویلي چې له هرنایی څخه تر زیارت پورې پر لاره یې د کوئلې ټرکونو یا لویو ګاډو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي ځینو ځایي سیاستوالو البته له حکومت غوښتي چې د جون شپږویشتمې پیښې تاواني شو کاروباریانو ته معاوضې ورکړي د ایوب ترین په رپورټ کې تفصیل اورو
د کوټ څخه نوي کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په ضلع ارنای کې د کوئلې کار د وو اونې د بندش وروسته بیرته پیل شوی دی
د کوست لوډینګ دا په خیر ماشاءالله شروع دی درې ګاډیانې پر دایو والج باندې لګېدلګې دي او ان شاء الله یو وخت هم نشته کړای کړی خپل لوډینګ جاری وساتي
کوم چې د جون د میاشتې په شپږشته منیټه دغه وروسته د احتجاج په توګه د کوئلې خاوندانو بند کړی وو کله چې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا د پنجاب په لور روان په کوئله بار د لسو خزیاتو لاریانو ته د ټکانو وروسته د زیارت په مانګي سیمه کې اور اچول شوی وو خو څه ځاني زیان نه و اړولې چې وروسته ذمواري بلوچي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې وه په دې ترڅ کې د کوئلې د مزدورانو او ټکدارانو د اتحادیې مشر ناصر ملازی نور حال سپداس ټوک کې راته راکړي
اوس زردالو کوشت اور شارګه هرنایی نن تقریبا دا وې سات ګاډیانه ووتلې روډونو وجه سره ګاډیانه نه راغلې او نو ته ګاډیانه ماشاالله ووتلې سبا خلک نور ګاډیانه روانه دي سنځاوي سره خالي ګاډیانه روانه شوې دي کوټي سره روانه شوې دي نو ان شاء الله تعالی چې ته ورسېږي خدای کول سره دا 22 میل سره لږ روډ خراب پو اور پدے وجہ سرا خام خدا گو اوف اوف خدا ترا سی مدد نو اس جگہ سدے سی علاقے پریش ہولا گدر لاڑ کو جت انشاءاللہ تعالی گرو تمو دا پیلو کو سی خل کارو ترا سی خدا ترا سی جی مزدوران نو لاڑ دا ٹھیکیدارانو غریباں ڈیر لاڑ را سی خل کار سو خل کارو ترا سی خل روزگار ترا سی
سکی چ د شاو خو ای ونم میس سخه د زیات وخت لپاره د کویلی د کار د بندش لامل د کویلی د کانو خوندان هم د زیات مشکلات سره مخ شول په دې ترڅ کې بغور شو د هرنای د کویلی د خوندان د اتحادیه وای و مشر خلیل ترینتا
پورا ڈسٹرکٹ رفارا با روپی نقصان ددے سدا عام سکھ مزدور دا لوڈنگ والا سو سدا میٹ پولیس سر مطلب ملازمین سو سر ٹوٹل سیدھے کان کن کار کئی سر دا ٹول سر ملازم سو پذرا دغا سدی کان کنان ذرا ملازمین دا سر دغا متاثر رسو دا سی اس مرا سے پذرا خاندان سیدھے آگا متاثر رسو تورزی تقریباً سلور ذرا پنجر ذرا ٹھن سیدھے آگا داغا ڈسٹرکٹ کوئلا باری جی ارنائی ڈسٹرکٹ کوئلہ بلوچستان کی ہم استعمال لیجیے سر پنجاب کے پکیر پر اور آل پاکستان کی روانہ سوائے دا سندھ دا پر فیکٹریان کی پر بٹیان کی کم خشت پر جوڑی جی سر پدا پدو کی استعمال دے دے گا ڈیئر فیکٹریان مختلف فیکٹریز دے سیمنٹ فیکٹریان دی دا لوئر فیکٹریان دی مختلف فیکٹریان کی دا انڈسٹریز کی دا
بل پلو تا ڈیرے مزدوران نہ ہوازی دا بے روزگاری سر مخصول بلکہ جنہیں دا مزدوری او خواری پسی دا ہواد و نور برختا و تک مجبور سو خدا ارنائی دا تجارو دا اتحادی مشر فاضل خان ہیل سرگندہ کرے دا چی اوز با برتا پہ ارنائی کی کاروباری حلی زلی گڑندی سی
کاروبار د بازار خاص کر تاجران او ستم دکانداران دي دا غریبانان زموږ نه خو دا په کورونه باندې دا په ذمہ داری باندې نو بالکل نه ونه برابر دو چې چا کوم خلکو قرضې ورکړي دا دي چې کوم دکانداران زخه سودا وړي دی بیا به جنه په جنه پېمټ کوله نو هغه سودا هغه د غزم په بازار دونه سر واچول چې بالکل نه ونه برابر دوست دا دکانداران له خپل دکانداران بيزار
بل بل او ته د ارنای څخه د زیارت په کویلا بار د ټرکانو لاریانو د حفاظت په خاطر د سردی اسکرو لخوا ځانګړي ګامونه پورته سوي دي په دې ترڅ کې د ارنای د سیاسي جماعتو د اکشن کمیټې مشر صدام ترین غوښتنه وکړه چې په یاد پیښه کې د غزمنو لاریانو و خاوندان ته دي حکومت سم د لاسه د تاوان ادا کولو په خاطر ګامونه پورته کړي
موږ خدا وایو چې دا کار په خپل ځای په دې شرط بااله سي دا چې کوم تاوان سوی د خلکو ته د خپل تاوان میلاو سي سره سره چې کوم سکیورټي مسایل دي د کې د مخته دا تر کار نو سي چې بیرته علاقہ یو تاوان خوازی اگر سر یو انسان پکی مری بار بار وعده سوی دی بار بار ناستی سوی دی بار بار واقع اوسی برتا ناستا اوسی نو برتا بیا یو سو وقت بعد اگا کسی شروع یا خپل ٹیکس ام اخی ٹیکس ام جبری ٹیکس دی اللیگل ٹیکس دی ٹیکس ام اللیگل اسی نو کم سے کم آتا پس کو بیا را کا کئی نسی ورکا والا اینو خود دستور کستا اگا دازی مواری گر سرن دا لیویز پا خپل زائی پریشد لیویز دا اوس یو سو ورس کز مزار نائی لیویز کم سے کم پندر بیس موٹ سیکلان دا غلا برامت کری دی دا ترائی لس پندلس غلام نیولی دی اوس چی دیو
خبر ادا ہم دا چکل دا ارنائی دا یادی پیش پزد جولائی پا ولسم نیٹا دا بلستان اسمبلی و مخت دا ارنائی دا سیاسی جماعت و لخوا پر لت وسو نو هغه وخت دا بلستان دا خزانه پخوانی وزیر زمرک خان اڅکزی دا پر لت و برخوال تا تسلی ورکڑی و چی حکومت با نه وازی دا لاریانو و خواندانو تا تاوان ادا کری بلکی پا سیما کی دا امنیت تنگولو پا خاطر با ځانګړي ګامونه هم پورته کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو غوږی اوس په نن ورځې د خبرونو مهم هغه تاسو ته واورو. د شمالي وزستان پر ځمکې د اتمانځای جرګې مشران وایي اف سي ځواک د دوی پر لاریون ډزې کړې دي او یو تنې ټپي کړی دی. د جرګې یو مخکښ ګل احمد خان بیګا مشال لوته وویل چې دوی خپل لاریون کوو له بلې خوا ورباندې د حکومت پلوه لارون خلق ورغلی خو په میرا مشا کې تنظیمي چارواکي د نمونه خو په شرط مشاله دوی ته ویلي چې اف سي ځواکا مال هوایي دځي کړي وي چې د پوینا دوت پنځه جرګې له خوا پر هغه حکومتي لارون کاني ورول شل چې د 14 اگست منځرو لپاره له پیښور رزمکتا پر لارو د پاکستان نومول شوی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د سینیټ او بلوچستان عوامي ګوند له غړیتوب استعفا ورکړې ده. نوموړي د اگست پر 14 ناوخته پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر و لیکلي چې دا پریکړه د نگران وزیر اعظم دندې تر ورسپارل کېدو وروسته کړې ده. ټاکل شوی نوموړی نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکي اډوکیټ حکمت الله مسید په سند کې د غلو له بنده خوشی شوی دی. د سند صوبې د کشمیر کنکوټ سیمې د پولیسو مشر امجد شیخ بیګه مشر دوی ته وویل چې مسید د اګست پر 14 د غلو پر ضد د کړو عملیاتو په نتیجه کې خوشی کړی دی. هغه د جولای پر 14 د سند په کنکوټ کې غلو تختولی او بیا د کورنۍ د کروڑونو روپیو غوښتنه کوله. او د خبریالانو نړیوالې ټولنې آی ایف جی د سین صوبې په سکر کې د خبریال جان محمد مهر وجنا په سختو ټکو غندلې. د ادارې نن د اګست په 14 په یو بیان کې د پاکستان او چارواکو نه د دې وجنې د بیړنیو پلټنو غوښتنه کړې ده. اوس په درته اوریدونکو د دې اونۍ د مشال لډیوي مجله خپرونه وړاندې کو. په پروګرام کې د ادبیاتو د نړۍ د یو مشهور لیکوال میلان کونډیرا پر مړینه رپورټ او مرکه لرو. نوموړی چکې لیکوال شاعر او موسیقار او د فرانسې تابعیت هم لرو. په خبرونه کې نور ادبي رپورټونه هم شته او نجیب عامر یې دلته وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړې مشه. دا اونۍ په خبرونه کې د یو نړیوال شهرت لرونکي لیکوال میلان کونډیرا پر ابدي بیلتون راپور او مرکه درته لرو. په پیښور کې هنري ټولنې دوه سندرغاړو استاد احمد ګل او قمرو جان ته د درناوي غونډه جوړه کړې وه چې پکې د هغوی تاجپوشي هم کړې ده. او په کوټه کې پښتو اکاډمۍ دروخه دراز محمد راز په یاد کې غونډه کړې چې په اړه راپور لرو. د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. مشهور چکی نژاد فرانسوی لیکوال میلان کونډیرا د جولای په 14 له نړۍ سترګې پټکړې. هغه شپه کم سل کاله ژوند وکړ. نوموړی د 1929 کال د اپریل په 1 نیټه د پخوانی چیکوسلواکیا په برنو ښار کې ایزو کړو. د ژوند وروستۍ شېبې په پاریس کې تیرې کړې او همالته د 2023 کال د جولای په 14 له نړۍ او مینوالو سره خدای پاماني وکړه. نوموړی له 1915 کال راهیسې په فرانسه کې اوسېدو او په 1980 کال کې د هغه هیواد تابعیت ترلاسه کړو، خو تر دې وړاندې د پخوانی چیکوسلواکیا تابعیت له نوموړي څخه اخیستل شوی و. وجه یې د کمونیزم خلاف د هغوی افکار ښودل کېږي. هغه په 2019 کال کې یو وار بیا د چک جمهوریت تابعیت ترلاسه کړو، خو خپل فرانسوي شهریت یې د ژوند تر پایه نه پرېښی. میلان کونډیرا په یوه هنري کورنۍ کې پیدا شو. پلار یې لودویک کونډیرا نومېده چې د خپل وخت لوی موسیقار او پیانو یې غږوله. هغه د 1948 نه نیولې تر 1968 کال پورې د برنو ښار د موسیقۍ د اکاډمۍ رئیس هم پاتې شو. میلان کونډیرا په 14 کلنۍ کې شاعري پیل کړې وه او په 1940 کال کې چې د 13 کلنو د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند د ځوانانو د څانګې غړی ټاکل شو. نوموړي په 1940 کال کې د پراګ په چارلس پوهنتون کې د ادبیاتو هنرونو په څانګه کې لوړې زده کړې پیل کړې وې، خو له څو سمسټرونو لوستلو وروسته د فلم جوړولو پوهنتون ته ځان تبدیل کړو. هغه د فکری اختلاف او د تنقیدونو له وجې په 1950 کال کې د چیکوسلواکیا د کمونیست ګوند نه وویستل شو او تر 1950 کال پورې په ګوند کې دوباره د ننوتلو اجازه نه درلوده. دغه لومړی شعري ټولګه په 1953 کال کې چاپ شوی و. لومړی ناول یې په 1980 کال کې چاپ شوی و چې ټوقیا جوک نومېده. د مشال رادیو فردا څنګه چې د ایران لپاره خبرونه کوي په خپل یو تازه راپور کې لیکي میلان کونډیرا چې آثار د نړۍ په لزګونو ژبو ژباړل شوی فارسی ژبه هم پکې شامل ده او هغه د ایران د هغو خلکو یو له خوښو ادیبانو څخه و چې له ادبیاتو سره مینه لري. د ادبیاتو په نړۍ کې د دومره لوی نوم درلودلو باوجود میلان کونډیرا ته نوبل جایزه نه ورکړل شوې خو ګڼې نورې جایزې یې ګټلې وې. کره کتونکي وایي په دې کې شک نشته چې میلان کونډیرا د نړۍ له مهمو او لویو ادیبانو څخه یو و. میلان کونډیرا چې تر څو په پخوانۍ چیکوسلواکیا کې اوسېده لیکلې په چیکي ژبه کول خو بیا وروسته چې فرانسې ته ولاړ ټول کتابونه یې په فرانسوي ژبه لیکلي. د 1979 کال نومبر نه وروسته هغه یوازې د ګوتو په شمیر څو وارې چک جمهوریت ته ستون شوی و. د سی این این پرایما رسنۍ په وینا په لومړي ځل چې د 1990 کال په پیل کې دلته راغلی و نو بیا یې په یوه مرکه کې ویلي و ځان ورته دلته اجنبي ښکاري. نوموړي ویلي و په پراګ کې په هغو ځایونو کې وګرځېد چې د ځوانۍ یادونه یې ورسره تړلي خو اوس هر څه بدل بدل ښکاري. هغه زیاته کړې وه د پلار له قبره چې خپل هوټل ته روانو نو په لاره یې له خلکو په انګلیسي ژبه خبرې اورېدې او حتی د ښار په منځ کې لوحې په انګلیسي ژبه لیدل کېدې کومه چې د نوموړي په وینا د روسیې د اشغال په وخت کې هم نه وه ممکنه. وایي د لیکوالو ژوند کله هم له ټکرونو خالي نه وي. سی این این پرایما لیکي میلان کونډیرا د ژوند په وروستیو کلونو کې حتی په پاریس کې هم نه و خوشحاله. کونډیرا ورته په مرکه کې ویلي و اوس په پاریس کې هم نورمال ژوند ممکن نه دی. سیلانیانو د هغه په وینا هر څه خراب کړي. د حکومت لخوا وړاندې کېدونکي خدمتونه مخ په ځوړې دي. امنیتي ترانسپورتي او اقلیمي مسایل زیات شوي دي. د لړې له وجې سا اخیستل ستونزمن شوي دي. میلان کونډیرا د ژوند وروستي کلونه له خپلې میرمنې ویرا سره تیر کړل. هغه د چیکوسلواکیا د تلویزیون پخوانی کارکوونکی و. د دواړو سفرونه خوښېدل او چې کله به هم کونډیرا کوم هیواد ته ادبي سفر درلود دواړه به هلته څو ورځې نور هم پاتې شول او د ښار د سیاحتي سیمو سیلبې کولو. ما د دغه مشهور لیکوال د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې مشت لیکوال او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړې. نوموړي د ښاغلي کونډیرا آثار لوستي او له ژوندۍ خبر ده. نو مخام خټک صاحب ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. میلان کونډیرا له نړۍ سترګې پټې کړې. یو نړیوال لیکوالو او په چیکي لیکوالو په چیک کې پیدا شوی په فرانسه کې له نړۍ سترګې پټې کړلې خو د خپل قلم په برکت دی د نړۍ ډېرو سیمو ته رسېدلی او خلکو پېژانده. د دې په باره کې که د مشال رادیو اورېدونکو ته معلومات ورکړي میلان کونډیرا څوک و؟
یاره اول به دا وایي چې میلان کونډیرا څوک نو دا د ټولو نام سوال دا دی څوک و خو مونږ به دا چې څوک نو اصل دا زه دا وایم چې د چا هم د ادب سره تر څه دا خو نه شمې چې لږ غوندې مې علاقه وي په لږ غوندې علاقې خو هغه نه شي پېژندلی په ډېره علاقه باندې هغه پېژندلی شي چې څوک ښه علاقه د ادب سره لري او هغه د دنیا نور ادیبان هم لولي نو هغه به میلان کونډیرا خامخا پېژني. دا دویمه خبره ده چې د هغه آیډنټیټي شناخت چالوسته نه وي که نه نولېټې د وړوکی غوندې نو زه دویم چې د هغه سره پېژندګلو کې دی نه شي هغه شناخت چې ده په خپله د میلان کونډیرا شناخت
صحیح
ما اولنې شناختم دغه سره په دغه باندې شو آیډنټیفیکیشن باندې شو اولنې نه اول چې کوم دا په یو خدای دی چې دا څوک نو مونږ دا وایو چې دی پیدا شو په چیک کې او بیا چې کله روس کله توسي پسندي کوله په کوم دور کې دا ملکونه نیول نو په هغه دور کې چې دی کله چیک سلواکیا ونیوله نو دی په هغه دیبانو کې وو چې دی خوله نه شو بندولی. د هغې خلاف لازمي خبره ده یو لیکوال چې د هغه په مځکه باندې خلک راځي او هغه تیرې کوي نو لازمی خبره دا به خامخا سو وای نو دا هم غلی پاتې نه شو دوم ویل نو دا هغه د لپاره مشکل شو هغه د وجه نه دی جلا وطن شو
سید ته نه مخال نشتل ټیم واغستل شو هغه وخت کې په 1901 کم اتیا کال کې
اگزیکټلی او بل دې ملک بدر کړل شو دې وېستل شو دا ډیره دا عجیب خبره دا وا چې د ته وی چې ستاد زکه خود بیا شناخت ناول چې کم دی ولی که دا شناخت مسئله وا کنه نو چې دا نه شناخت واغستله شناخت ته واغستو او د فرانسې ته نو ته بیا ته فرانسیسی ژبه چې دا غز د کول شروع کړو بلکې زده کړو وې پغې کې لیکل شروع کړو او اولنې ناول چې هغه د جوک په نامه د ټوکې په نامه باندې یو ماشوم چې کم دی دغلته د هغې د رشیا په فوج باندې یو ټوکه کړې وه او بیا هغه چې کم دی زدوکوپ کړی و په هغه باندې بیا ډېر زیات تیرې شو نو دا هغه سیز بیا د ناول کې را وړی بیا چې کم دی شناخت او بیا د ناول په ټیکنیک باندې د لیکل کړی دي نو دې چې کم دی دا پولیټیکلی ډیر میچور سړی او دې بیا د هغه اگینست چې کم دی ډیر زیات لیکل کړی دي بیا چې کله رشیا لاړه د ته بیا دوباره وویل شو چې تراشه خو دې بیا چې کم دی ته بیا دوباره هغه زه ته بیا دې لاړ نه هغه د قبول نه کوه اخیری دی پشپکم سل کال عمر ته کم دی نو په دې ولسم جولای هغه د دې دنیا نه سترګې پټې کړې
او زه دوی بیا په 2019 کال کې د چک حکومت بیا د خپل نیشنلټی واپس ورکړل خو دې بیا عمل ته پاتې شو په فرانسې کې پاتې شو
هم دا سی هم زم درته چې دا خو په 2019 کې خو دې 2019 کې خو ورکړه ٹھیک شو دا ټول پروسیس شوی دی بنیادی خبره دا وه چې کله په 89 کې یو کم نوی کې هغه لاړ رشیا نو دته هغه ټیم هم آفر شوی
صحیح
چې ته بیا راشه خو دغه قبل ذکر کړه چې د شناخت بیا په فرانسیسي ژبه کې شوی بنیادی طور باندې نو لازمي خبره دی بیا دوباره بیا بل بیا شناخت نو دا به دومره بیا نه دی چې سړی پکې درې درې ځله خپل شناخت جوړ کی کنه نو بیا د هغه شناخت بیا نه شو ورکولی کم د جوړ شوی نو زما خپل خیال
مخام صاحب زما خبره مویره نه شي خو زما ذهن ته یو بله خبره راځي ما په خوا چرته په پېښور کې د یونیټ سی آر په دفتر کې د کوم پوهان یو قول لیدلی اوس مې ذهن ته راځي چې یو کډوال چې یو بل وطن ته ځي هغه تش لاس نه ځي هغه ځان سره خپل هنرونه هم ځان سره وړي کنه نو د میلان کونډیرا دغه کیسې نه موږ ته معلومیږي چې دی د چک نه لاړ نو دی تش لاس لاړو د دماغو سره لاړو د خپلو خیالاتو سره لاړو همداسې پښتون ډایسپورا چې دا زمونږ د وطن نه دا پوهان روان دي نورو هیوادونو ته ځي دا به هم په نورو هیوادونو کې نوم پیدا کوي آیا دوی به هم تل د میلان کونډیرا په شان بیا به د بل هیوادي کنه دوی به کله ستنیږي
یار زما خو په دې باندې لیکل کړي چې دا کله دا خلک جوپی جوپی تلل کنه دلته په هم سب کې او په بل اخبار کې د چکم دا شهباز کې لیکل کوم نو ما په دې باندې ډېر بهترین لیکل کړی چې زمونږ کوم انټیلیجنس شه دا هغه زی زمونږ نه لاړه انټیلیجنس شه زمونږ نه لاړه انټیلیجنس شه چې د کوم ځای نه لاړ شي ګوره میلان کونډیرا چې دی څوک په پیش وای څوک په زبر وای نو زه دا خبره کوم چې د ګوره هر څومره کړی وکړه ددنه د چیک هغه نوم چې کوم دی هغه نه ورکیږي د چیک نژاد ورته هر سړی وای چیک چیک هغه د سره تر اوسه پورې تړلی دی دا سه بلا مثالونه ته پخپل د دې مثال نه دغلته تاسو را کده اونر نه دغلته دا تخپل ځان نه دی ژوند دې ساتلې دغلته دا ټول کارونه نه کده ټول اونر دې دا سه ست پښانت نور دا سه په نور یو ودونو کې دا ټول خو سوال نه دی چې نجیب امیر چې کم دی هغه به یادیږي د افغانستان د خاورې سره هغه هم داسې وایي چې د دې سره نو خپله خاوره هم ورسره ژوند دی دی به هم خپله ژوند دی نو داسې کاغه په فرانسیا ژبه کې لیکل کړي خو چیک ورسره ژوند دی او چیک ورسره هر وخت ژوند دی
صحیح مخام خټک صاحب نو د چیک لیکوالو بیا په فرانسې کې مړ شو او زیاته نړۍ د فرانسوي لیکوال په نوم هم پیژني خو برحال ښه لیکل کوي نږدې ټولو د نړۍ ژبو ته ژباړې شوي دي دا راته ووایه چې زمونږ په سیمه کې نه زما مقصد دا دی چې په اردو کې پښتو کې او فارسي کې د دوی څه کارونه ترجمه شوي ستاسو د نظر نه تیر شوي دي که نه
بالکل 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 په اردو کې خو تقریبا د ټول چې څومره کار او زیار دی که نه تر نظمونو پورې هغه ترجمه شوی دي په ډېر ښه عمر میمن او سعید چې کم دی سعیدی دی خو دومره زیات کار پکړی چې دا ټول چې کم دی ناول چې باندې چې دی کم ټیکنیک باندې کار کړی دی شناخت ناول دی جوک دی او دا بل د وجود د لطافت چې کومه خبره دا ټول ژباړل شوی دی په اردو کې ما ته دا تر نن پورې ما ته دا پته نشته چې پښتو کې چرته ژباړل شوی دی که نه او کوي نو زما تر خیال چې زه به اولنی کسوم چې میلان کونډیرا به پښتو ته زه وژباړم زما خپل خیال ده چې شناخت چې ده دا زما خیال ده چې زه پښتو ته وژباړم.
دا ډېره خوش خبري وي چې که د میلان کندیرا دا کار پښتو ته هم وژباړل شي. زما له نظره هم د هغوی اثر نه دی تیر شوی په پښتو کې. نو د ده د نظم په اړه که راته ووایي مقام خټک صاحب، تاسو خو تاسو ته معلومه ده چې دی نه یوازې دا چې لیکوال و بلکې دی خو شاعر هم و. نو د ده شعرونه چې دی کومه محتوا لري پاړه په دې اړه کوم ته معلومات راکړي؟
ګوره سوال را دی، ګوره د ده بنیاد چې کوم دی هغه په مزمت او مزاحمت دی. دا سړی د ده د میلان کندیرا پیژندګلو چې کومه ده هغه مزمت اور مزاحمت دی. ٹھیک شو، نو چې څرنګه د ده سره په ناول کې کوم مزاحمت او مزمت اور مزاحمت ښکاری کنه هغه د ده په ناولونو کوم ټول دغه شانته دی. او بل د دې خبره د ده سره په ناولونو کې کارا سیکس چې کوم دی هغه مرسره ډېر بهترین دی. جنسیت چې کوم دی په ناولونو کې جنسیت بیا د نورو په چیزونو په باندې ډېر زیات ښکاره دی. جنسیت هم شته، مزاحمت هم شته، مزمت هم شته، ښکلا هم شته. او دویمه خبره دا ده چې دومره زیات پریکټیکل جمالیاتو ته چې مونږ وایو هغه پریکټیکل جمالیات ورسره ډېر په بهترین انداز کې شته د میلان کندیرا سره. او دویمه خبره ده چې آؤٹ سپوکن سړی و. صحیح، دا نو چې را دا به وایم دا به نه وایم چې کوم شیز مخې ته راغلی چې دې باندې ویل پکار دی هغه یې لیکلي. لکه مونږ داسې وایو لکه زمونږ سره زه خو خوشحال خو ورته نه راټیټوم او نه ورته غني خان راغورځوم زمونږ باندې دا ډېر زیات ګران دي که نه. کندیرا بلا لازمي خبره ده پخپله ډېر زیات لوړ وي، خو زمونږ لپاره خوشحال خان، رحمان بابا، غني خان دا ځان ته ډېر لوړ دي. نو د غني خان سره چې زه نصیزونه زه کله کله وګورم د نظمونو کې، نو هغه لکه زه د غني خان سره صرف دوه نظمونه چې کوم دي، د ځوانۍ خوب او جلال، په هغه کې هغه چې کوم دی دا واحد سیکس چې کوم دی پریکټیکلی په دومره ښکلي انداز کې بیانوي. داسې د په ډېر ښکلي انداز کې په خپل ناول کې په ځینو ځینو کې په هغه کې په نظمونو کې په ډېر ښکلي انداز باندې د مزاحمت او د مزمت سره سره دا بیان کړي چې ډېر زړه راښکونکي دي چې موږ ته هغه وایي جاذبې نظر وته
وایي. یعنې مقام صاحب دا ویلی شو چې دی چې د خپل وطن نه لاړ او د یو کاز دپاره لاړ، یو مقصد دپاره لاړ، دی جلا وطنه کړل شو، د ده نه هغه د ده شناخت واخیستل شو، نیشنلټی ته واخیستل شوه، نو هغه مزاحمت د ده په شعر کې هم لیدل کېږي او د ده په نثر کې هم.
بالکل هم دغه شانته دی. ما خو تا ته وایي کنه چې د بنیاد د مزاحمت او د مزاحمت او مزاحمت نه وکړه، دا آغاز د مزاحمت نه وکړو، هغه مزاحمت شو، بیا دې چې لاړو د هغه ځای نه بیا نیول وکړل او تر اخره پورې ما هغه لیکل وکړو. یعنی دی په وجود لحاظ سره هلته موجود نه و، خو په فکر لحاظ سره دی په چیک کې موجود و.
صحیح،
د جسم په لحاظ نه و، د فکر په لحاظ سره دی په چیک کې موجود و.
صحیح، ډېره مننه مخام خټک صاحب.
مننه جی، مننه جی، مننه ستاسو.
د مخام خټک خبرې مو واورېدې. شپږ ویشت کلنه صابرینا سیتو دلته په پراګ کې د یو کتابتون منیجر ده. هغې رویټرز اژانس ته ویلي چې د میلان کندیرا پر مړینه خپه ده.
میلان کندیرا یو له هغو لیکوالو څخه و چې زموږ په ګلوب کتاب پلورنځي او کافی کې کتابونه تر ټولو زیات خرڅلاو لري. زمونږ د ادبیاتو په محفلونو کې چې په کومو موضوعاتو بحثونه کېږي هغې په اړه ډېر څه ویلي دي. د خواشینۍ ځای دی چې د هغه د مړینې وروسته به د هغه نوي اثر نه چاپ کېږي.
د چیک پراګ مانیټر ویبپاڼې د راپور له مخې په پاریس کې د چیک سفیر میخایل فلش مینویلی میلان کندیرا وصیت کړو چې هغه د چیک په برنو ښار کې خاورو ته وسپارل شي چېرته چې نوموړی پیدا شوی هم. د مشال رډیوي مجل اوري. تیره اونۍ د هنري ټولنې په نوم یو نه حکومتي سازمان په پېښور کې د نومیالیو سندرغاړو احمد ګل استاد او قمرو جان په ویاړ غونډه کړې چې ورته ګڼ هنرمندان او ولسي وګړي ورغلي ول. په غونډه کې هنرمندانو د دواړو سندرغاړو سندرې وویلې. په اړه یې زموږ خبریال وسیم سجاد راپور لري.
د احمد ګل او قمرو جان د موسیقۍ په لړ کې د خدماتو د ستاینې لپاره په پیښور نشترحال کې د هنري ټولنې لخوا د جون په 11مه پروګرام بلل شوی و چې پکې نوموړو ته تاجپوشي هم وشوله. دا پروګرام را جوړونکي او هنري ټولنې صدر راشد احمد خان مشال ریډیو ته وویل
او د ډیر وخت نه مې دا ارمان و چې زه د احمد ګل استاد قمرو جان پاته پاره د خپل تنظیم طرفه یو ټریبیوټ په دې ژوندانه پېښ کړه چې ژوندۍ کومونه خپل فنکاران خپل استادان خپل اتلان په ژوندانه باندې هغه ته عزتونه ورکوي او داسې قسمه پروګرامونه ورته مانځي. دا ډېر زیات ضروري دي تو ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله.
احمد ګل او قمرو جان د شپېتو کالو نه زیات د موسیقۍ په میدان کې تیر کړل او د هنري ټولنې د صدر راشد احمد خان په وینا چې د پروګرام مقصد یې دغه مشران هنرمندان په ژوندانه ستایل او نازول دي. په پروګرام کې د 15 نه زیات موسیقارانو د احمد ګل او قمرو جان کمپوز شوي سندرې ویلې. د خدماتو د ستایلو او نازولو په حق لا احمد ګل مشال ریډیو ته ویل
جی دا هو ډېر یو د خوشاله ساعت دی مونږ دومره نه یو خو الله فضل بوي چې مونږ ته دا خلک پښتانه او مشران دا ما ته را غونډ شو او قمرو جان بی بی ته او زمونږ دغه وکا خوشحالي او ځای لاره وکړه او تاجی تاجونه را ته وتړل دا ستاسو په خیسته او د موږ د پښتنو د موږ د مشرانو او زمونږ ډیر لوی عزت شو ډیر قدر زدا سے محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دی.
په بندر کې د موسیقارانو نه علاوه د پیښور او شاوخوا نه راغلي یو شمیر د موسیقۍ خوښوونکو ښځو او سړو هم شرکت وکړو او د موسیقۍ د محفل نه یې خوندونه واخیستل. د پیښور نه راغلی سید اسام مشال ریډیو ته وویل
لکه زمون چې کم د پښتو لیجنډری سټارز زمون چې کم دیبان دی کم سنگر دی اغه خټول مرمون په سکرین باندې کتلې ونه په اول ځل باندې لایو وکتل مخامخ سره ملو شو خبرې مور سره وکړه ډیر سم متزکل د پښتو باره کې داغي غانې مورې دي سندرې مورې دي او ان شاء الله چې په خبر کې پښتونخوا کې داسې پروګرامونه کیږي نو موږ ډیر زیات اپریشیټ کوو او خوشحالي ګورته.
د یاد پروګرام نو وړاندې د هنري ټولنې لخوا خیال محمد ته هم د تاټ پوشي پروګرام شوی او د هنري ټولنې صدر راشد احمد خان پوینا دوی هڅه کوي چې دغه لړۍ جاری وساتي.
استاد احمد ګل روسته مشال لډیو تویل شپږ لسیزه د پښتو موسیقي خدمت کړي او خوشاله دي چې پښتانه درناوي کوي.
دا ستاسو په خیسته او دم د دې پښتنو دم د دې مشرانو او زمونږ ډیر لوی عزت شو ډیر قدر زدا سے محسوسوم چې دا د خوشاله مقام دی. 65 سال ما غاناو کا په 1954 کې د ورغلې مرلو پاکستان ته دا څو کال شو 12 سال 42 کې پیدا یم 42 کې او په 54 کې زلان مرلو پاکستان ته ما پروګرام کو ما شو مزم ما او خیال محمد هم دا ډېر لوی د خوشاله سات ته چې هغه تم تاج کو شی وشو مخکې اوس ما ته وشو او دا ډېر حجز خزاره ډېر خزاره چې دې ته وشو نو بچی زه ډیر خوشحاله یم چې تاسو راغی را خوشحالي دا منو کړی نه مزه وکړه.
د هنري ټولنې مشر او مشهور سندرغاړی راشد احمد خان وایي په کار خدا و چې دا ډول منځغونډې د حکومت په سرپرستۍ کې ترسره شوی وای خو داسې نه دی شوی او هر څه دوی په خپلو امکاناتو برابر کړی دي.
حکومت نه خو بس سب ګیله کوو خدا بوج دا کیسه محلي ځلې د حکومت په کار دي د حکومتو کې نو په دې کې موږ سړي سره سپورټ کړی دی چې د حال موږ د پیسې ورکو مثال لګې ډېرې څنګه مکړې دي راته خو بیا هم پیسې ورکو په کار دي چې موږ خو بیا هېړ وانه اخلي بلکې په داسې پورمونه دی پیسې ولګې او دې دغه کې زموږ سړي کې سپورټ فاینانشلي بالکل نشته. دا ډېر زیات ضروري دي تو ګور نن د خلکو په دې مشرانو په دې مخ باندې مسکا دي خلکو په دې مخونو څنګه مسکا رااله کنه دا پروګرام تاسو خپل وګورئ اوس موزیکي سیشن روان دی نور بدین خپل کې په مخ کې به دا شی روان وي نو بس تاسو وګورئ نور ډېر زیات خوشحالي په دې فورم کې.
دا مشال رادیو دا تاسو رادیوی مجله وری اوس ورزو کوټه ته پښتو اکاډمۍ په کوټه کې د نوموتی پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. د جولای په 8 هغه غونډه د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشارې کې وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼوم شاعرانو لیکوالو او د ادب مینوالو برخه لرله. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي چې مشهور هغه کابل ړنګ دی مینې ژاړي آشو المر او باران اوری د صلیب په دایرو کې مات وزر زانی جاړي او په اردو کې لیکلې د هولي سینز او نور کتابونه مشهور دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې وورول شوې. د ګډونوالو وینا و چې ارواخه دراز په پښتو ادب کې په نوي او ځانګړي سبک لیکنې کړې دي. د غونډې حال ایوب ترینه
د سیمینار مشر میلما ڈاکٹر اقبال ترینو او د سیمینار د صدارت چوکی نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره و. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند ادب او فلسفه په اړه ډیر مقاله وړاندې شوې. ورسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد او مشال ډو ته وویل چې د ارواشاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډیر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش شو چې د ده دغه فکر دغه اردو ناول او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه څه توپیر لري، د موضوع په لحاظ هم، او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وکې د په هغه کې لیکلي دي چې د اردو پوره وړه او ما د اردو د حق ادا کولو دپاره دغه ناول لیکلی دی. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکي یو څه نصف په فکري توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند ادب او فلسفه ډیر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډیر نږدې پاتې شوی د پښین سره تړاو لرونکي پروفیسر شہزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر وو چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال وو چې هغه په ټولنه یعنی څه کائناتي یعنی هغه اپاکي یو خیال لرونکی څوک وو چې څه ادبي دنیا ده، که هغه عربي ده، که هغه انګریزي ده، که هغه زموږ مقامي د زوبه، دا ټول درده در نظر لاندې وو. نو ده د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی، دا پر یوه چاره دوې سترګې دي.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده، همدا ډول د کور کلي او ملګرو سره خوږ وو. په دې اړه نور حال د اغه زوی حکمت الله څپدا شتوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو کزه دا ته هم چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ویلدل، او چونکه راز صاحب چې وو هغه موږ بچان باندې داسې ایلاده خپل پرشر کې نه راوستلی چې په خپل دباو کې ساتلو چې باید عزت سو مخه کېږي، بلکې موږ خپل طبیعت ایله کړو چې باید څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت مې پر موږ وو، نظر به وو، پام یې را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر نه کړ چې د بعض پلارونه چې پر بچا باندې ډېر زیات پرشر وو چې ډېر په دباو کې ساتلی، هغه چې باید څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح دی. نو ډېر شفیق، ډېر مهربان او ډېر خوږ سړی وو، په زړه او په ژبه ډېر خوږ سړی وو. په خپل باندې څوک نه خوښول چې خلک د سدا راز یې مطلب دی، خو ډېر شفیق، ډېر مهربانه کس و.
په دې یو ورځني سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعري مقاله وړاندې کړه، او بیا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعري کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډېر مختلف، ډېر منفرد، ډېر لوستلی، سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعات و بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت، ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي. مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړ وي که نه، بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی، هغه واقعي د ځان ته خپل یو فکری نظام لرلی، په هغه کې دننه دننه د دا شعرونه ویلي دي.
د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د درو شپېتو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په درویشتمه نیټه په خپل اباګنې ټاټوبي پښین کې د دې نړۍ څخه د همیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو، او په ژوند کې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي.
د ایوب ترین له همدې راپور سره د دیونې مشال لډیو مجله پای ته رسیږي. اوس خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.